رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړ به زنه یوسف سیم تاسو د امریکا غږ آشنا ریډیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ چې ISIS کسه هم چې په عراق او سوریه کې د یو کال مخکې په جنگ کې ماتې وخړله، خو حملې لا اوس هم دوام لري، او د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ دخوا د فساد په هکله په خبرې شوي سروې کې راغلي چې خلک د نیستۍ له کبله د زیات رشوت ورکولو توان نه لري. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدای شي. اوس خبرونه چې خلیل خان درته اوروي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي له افغانستان سره د سولې د ټینګښ په برخه کې خپل مرستو دوام ورکوي. ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې د اداري فساد سره مبارزه ځکه هم لازمه ده چې دا پدیده په دغه هیواد کې اوږدمهاله ثبات ګواښي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دا څرګندونه داسې مهال کوي چې افغان حکومت هم له وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر او هم د مفسدونو پر وړاندې د فساد د جدي اقداماتو خبره کوي. د سعودي عربستان د بارونو چار وزیر د خبريال جمال خاشقجي په قتل کې د ککړو کسانو د ترکیه حکومت د حواله کولو امکان رد کړی دی. ترکیه حکومت د دوو سعودي چارواکو د نیولو امر کړی دی. د ترکیه حکومت یې رومنی ویلي وو چې داسې کوي شکل لري چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې چارواکي سعود الکتانی او د بارني استخباراتي ادارې مرستیال رئیس جنرال احمد الاسیری د خاشقجي د قتل په پلان جوړونکو کې شامل دي. د سعودي عربستان د بارونو چارو وزیر عبدالجلیل عدیل الجبیر پر یاس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې موږ خپل اتباع نورو ملکونو ته نه ورکوو. د امریکې د مالی وزارت هم تیرونی ولستنه سعودیان چې پکښې کاتانی هم شاملو د خاشقجي د قتل په تور محاکمه کړی دي. الجبیر په دې اړه تبصره ونه کړه چې آیا کلتانی به توقیف کړي او کنه. شهزاده محمد سلمان د هغه وروسته د نړیوالو نوکو سره مخ دی چې په ترکیه کې د سعودي خبریال خاشقجي ووژل سو. سیایی هم په خپل رپورټ کې شهزاده محمد بن سلمان د خاشقجي د قتل مسؤل بللې دي. د خلیج د همکاري شورا غړي هیوادونه چې د سعودي عربستان په مرکز ریاست کې پرون دسمبر په 9 نیټه راغونډ سوي، د ترکیه نندوله خبري اژانس د قطر چارواکو په ویلو ویل دي چې امیر تمیم احمد السانی به په غونډه کې ګډون نه کوي. البته دغه هیواد ریاستي وزیر به د هیواد نمائندګي کوي. د راپورونو مخې د سعودي بادشاه سلمان د قطر امیر ته په سرمشرزه کې د ګډون بلنه ورکړې و. نور تفصیل په دې خبر کې و.
د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د همکارۍ د سازمان د مشرانو دا یو ورځنۍ غونډه چې په ریاست کې جوړیږي د قطر امیر پکې ګډون نه کوي. د قطر د امیر غیابت کوي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ شخړه نه ده حل شوې. په خارجه وزارت کې د دولت وزیر د قطر د امیر نمائندګي کوي. سعودي عربستان او نږدې انډیوالانو یې وړم کال قطر د ټیریزم په ملاتړ کولو تورن کړ. سیاسي او اقتصادي مقاصد ورسره اعلان کړه. قطر د سعودي عربستان تورونه په کلکه رد کړي دي. د متحده ایالاتو په خارجه وزارت کې د عربو او د ګلف د چارو مسؤول تیموتی لینډر کینګ نن په دوبۍ کې خبريالانو ته وویل چې د خلیج د همکارۍ د سازمان هیوادونه باید د ایران په خلاف د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کړي. نوموړي ویل متحده ایالات غواړي چې مصر او اردن هم د دغه سازمان په غړیتوب باندې ومنل شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي که د دسمبر تر 14 د دوی نیول سوي ملګري خوش نه کړل سو، نو د جنوبي وزیرستان د مرستیال کمیشنر د دفتر مخ ته به احتجاجي ناسته پیلوي. دا خبرداري د غورزنګ مشرانو د دسمبر په 8 په ډیر اسماعیل خان کې د احتجاجي لاریون پر مهار ورکړی دی. دوی وویل چې څو ورځې وړاندې د دوی غړي په وانه کې احتجاجي لاریون کړی وو چې پکښې ځینې نیول سوي او د ډیر اسماعیل خان په جیل کې بندي. د یاد غورزنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر په دې موقع مشال اډیو ته وویل چې نیول سوي کسانو ته د اف سي آر قانون له مخې د دوو کالو سزا ورکړل سوي ده. علي وزیر زیاته کړه چې تر دې وړاندې د نیول سوو نورو کسانو په اړه چې پلټنه وسي وای هغوی بې ګناه ثابت سوي خو لا هم نه دي خوشي سوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل غړي او د پښتونخوا ملي او ګوند ځای مشر جمال مالیار مسید وویل چې په واڼه کې د دوی د ګوند مشر سردار عارف وزیر او ورسره نور ملګري دي ژر تر ژره خوشي سي. په داسې حال کې چې د فرانسې په جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون فشار په زیاتېدو دی، نوموړي اعلان کړی دی چې نن شپه به په ملت ته په وینا کې کوچلي ګامونه واخلي چې مظاهرچیان آرام کړي. جمهور رئیس به نن سهار فدرالي او محلي چارواکو سره مشورې وکړي. په پاریس کې د پروازې پولیسو او د ژړو واسکټونو مظاهرچیانو ترمنځ د شخړو او نښتو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات هم پیل کړي دي. مزارچان پر دی پر تیلو د مالیه د زیاتېدو په اعتراض کې راوتلي. د پاریس په شار په ځینو سیمو کې تیره شپه هم موټرونو ته ور ورکړ او د ودانیو شیشې یې ماتې کړې. په مراکش کې د ملګرو ملتونو د ماجرینو کانفرنس مشر د ټرمپ د حکومت په ګډون و نورو هیوادونو لخوا د دې وجې غندنه سوې ده چې هغه موافقې په اړه غلط معلومات ورکړي وو چې 150 هیوادونه دغه موافقه وایي منلی ده. لویس رابرز ویلي چې هغه د مهاجرت نړیوال اغیز توقع وخت به نړیوال اغیز به وخت ثابت کړي. نوموړي د مهاجرت په شریک اقتصادي او خوندي مهاجرت دفاع کړي او په ټوله نړۍ کې د 200 میلیونو څخه زیات مهاجرونو د ونډې دفاع هم کړې ده. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
تاسو خبرونه واوریدل. پاموکړی د خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ لخوا د فساد په حق له پخپرې شوې سروې کې راغلي دي چې خلک د نیستۍ له کبله د زیات رشوت ورکولو توان نه لري. پاموکړی د خبریال حکمت سروش رپورت ته.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ یوې تازه سروې په 2013 کال کې په دغه هیواد کې د اداري فساد حجم 1.5 میلیارد ډالر اټکل کړي. په داسې حال کې چې دا شمیره په 2014 کال کې 2.9 میلیارد ډالرو ته رسېده. خو دغه اداره وایي چې د فقر او ناامنۍ له امله د فساد کچه ټیټه سوې. د سروې له مخې په شپېتو ادارو کې محاکمې، لویې څارنوالۍ او د پوهنې وزارت ډېر په فساد ککړ بلل سوي.
د فساد د کموالي اصلي لاملونه چې زموږ څېړونکي وایي دا دي چې فقر زیات شوی، نو ځکه د رشوت په ورکولو کې د خلکو توان کم شوی. پخوا په منځني ډول 4000 افغانۍ وو او اوس 9000 دی. پخوا یو کس په کال کې 4000 رشوت ورکاوه، اوس 3000 ورکوي.
خولس مشر محمد اشرف غنی وایي چې حکومت د اداري فساد د ریښو د وچولو جدي اراده لري. ښاغلی غنی چې نن یې پارک له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل په هیواد کې د فساد او بیعدالتۍ بیه بېوزله افغانان پرې کوي. ښاغلی غنی وایي چې له فساد سره د مبارزې او د قانون د پلي کېدو په برخه کې کارونه سوي، خو باید نور ګامونه هم پورته سي.
آیا غواړو چې 3 نفر میلیاردر سي او 10 میلیونه په لوګي کې، او یا غواړو چې 15 میلیونه پول د اوسا ځوان خاوند اوسو؟ موږ په دې هکله ډېر کارونه کړي دي او ډېر پاتې دي. پر مخ به ځو او له خیر سره انشاءالله تعالی دا مزل به منزل ته رسوو.
د افغانستان شفافیت د څار بنسټ په خپل سروې کې د 34 ولایتونو له 8000 کسانو سره خبرې کړې. سروې ښیي چې په ملي اردو، رسنیو او مدني ټولنو کې د فساد کچه تر ټولو ټیټه ده. عام افغانان وایي چې حکومت باید د فساد د له منځه وړلو لپاره په جدي ډول لاس په کار سي.
موږ ګورو په دې ادارو شي، ګورو په دې هر موسسه شي، ادارې چې د سړی لار شي هلته به ګوري چې خامخالته بیا په دې ادارې فساد شته. خو اوس هم فعلاً ستا په بعضو ادارو کې ستا خلک شکایت لري، وایي چې فساد وجود لري. خو چې موږ ګورو دلته نسبت پخوا چې ادارو ته تللو وځو نسبتاً پخوا ته جوړ شوی دی.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وویل چې فساد د اقتصادي ودې مخه نیسي او پر حکومت د خلکو باور ټکنی کوي. هغه ټینګار وکړ چې په حکومت کې دننه ټول اړخونه باید له فساد سره جدي مبارزه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د فساد ضد نړیواله ورځ وه. د افغانستان حکومت هم دغه ورځ ومنزله. دغه چې افغانستان د اداري فساد لړخه د غورز څنګه ومنزله، د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی امریکا غږ آشنا رادیو نوشابه آشنا ته داسې وویل.
سره د افغانستان حکومت د فساد ضد مبارزې په برخه کې یو څه کارونه ترسره کړي او متاسفانه فساد اوس هم په افغانستان کې یو د دریو مهمو ستونزو په توګه باندې د افغانستان د خلکو لخوا نه پیژندل کیږي. زمونږ تازه سروې چې نن خپره شوه دا ښیي چې شاوخوا 3.6 میلیونه خلک 1.1 میلیارد ډالر په کال کې رشوت ورکوي او د هر خدماتو په بدل کې دا رشوت ورکوي چې باید دوی ته په وړیا ډول باندې باید ورسیږي. ما دوی ته اړ کیږي چې دوی باید د خدماتو لاسرسي لپاره چې دوی حقوق دي رشوت ورکړي او د واسطې نه کار واخلي.
آیا په دغه سروې کې چې د شفافیت سازمان تر سره کړی دام په ګوته شوی یا معلوم شوی دی چې په کومو ادارو کې د چا د خوانه رشوت ورکول کیږي او رشوت اخیستل کیږي؟
طبعا چې مختلف ادارات چې رشوت اخیستي خلکو نه یا خلکو رپورت ورکړی چې دی دغه ادارات رشوت ورکړی، دغه ادارې په خاص توګه باندې عدلي او قضایي ادارې دي، او هم دغه راز د تذکیرو د ویش اداره او د دې په څنګ کې د ښاروالیو اداره او پولیس، هغه ادارات دي چې زیاتره رشوت خلکو ورته ورکړی.
افضل صاحب، په دې حال کې چې نن په آر کې په هغه غونډه کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فساد ضد نړیواله ورځې په مناسبت خبرې کولې، د نورو ادارو تر څنګ چې د اصلاحاتو یادونه پکې کړې ده، یو هم عدلي او قضایي اداره ده. په دې حال کې چې تاسو اوس هم وایي چې عدلي او قضایي ادارو کې فساد شته دی، نو بیا هم د شفافیت د سازمان سروې تر اعظم چې آیا الاتونه هم واضح شوی دي چې ول فساد د منځ نه سي؟
په ټوله کې د سیاسي اراده کمزورتیا او د حکومت لخوا نه د بنسټونو په کارونو کې مداخله، لکه د قضایي بنسټونو په کارونو کې مداخله او د دوی د خپلواکۍ نشتون، د دې لامل ګرځېدل چې په سیاسي ډول باندې دغه کارو سره د فساد سره هیواد کې کار د سره شي، او هغه کوم کارونه چې باید لکه د خلکو مجازات دي یا همدغه راز د فساد مخنیوی دی، د خلکو د شکایتونو اورېدل دي، دا کارونه ټول په خپل ځای باندې پاتې دي او لاسته راوړنه په دې برخه کې ډېره کمه ده. اګر چې یو څه کارونه په ځینو برخو کې ترسره شوي، اما دا کارونه ډېر کم دي، او د فساد هغه وضعیت چې خلک هره ورځ ترې ځورېږي په خاص توګه باندې رشوت او واسطې، دا په مغه ډول باندې اوس هم متاسفانه په مخ دي. ګرچې د رشوت په کچه کې یو څه ټیټوالی راغلی، اما د هغه نور عوامل هم کېدای شي.
نو افضلی صاحب، څه ډول فعالیتونه او د چا ملاتړ کولی شي په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه مؤثر او کامیابه کی؟
طبعا چې په دې برخه کې یوازې حکومت نشي کولی چې ټول کارونه ترسره کړي، د ولس ملاتړ ته اړتیا ده، اما باید د ولس د مشارکت لپاره زمینه باید برابر شي. خلک باید وتوانېږي چې په فساد ضد مبارزه کې خپل غږ پورته کړي، او کوم ځای کې ستونزې دي هغه ستونزې چې کله په نښه کوي، حکومت باید میکانیزمونه ولري چې دغه ستونزو ته باید رسیدګي وکړي. نو بیا به د خلکو ملاتړ د حکومت له کارونه په فساد ضد مبارزه کې بیا کېدای شي چې لاسته راوړي. همدغه راز نړیوالې ټولنې ملاتړ هم ډېر اړین دی په دې برخه کې. څه خواري په دې برخه کې مسؤلیت لري، اما اساسي مسؤلیت راځي کېږي د افغانستان حکومت.
مننه افضلی صاحب، کورم ودان.
کورم ودان.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
پرون د شنبه پورس د دسمبر 9 د اداري فساد په ضد مبارزې نړیواله ورځ ومنځل شو. ملګری ملتونو ویلي دي چې په نړیواله کچه په دولتي ادارو کې د اداري فساد په وجه هر کال د نړۍ اقتصاد ته 2.6 میلیارد ډالر تاوان اړوي. په موخړې د دغه رپورټونو خلاصې ته چې سید سلیمان شاید تاسو دراوروي.
د یک شنبه پورس د دسمبر 9 په نړۍ کې د اداري فساد او اختلاس پر ضد نړیواله ورځ ومنځل کیږي. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو په یو مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې اداري فساد او اختلاس هر کال د نړۍ اقتصاد ته 2.3 تریلیون ډالر نقصان رسوي، 1 تریلیون 0 میلیارد کیږي، او دا هغه پیسې دي چې د قدرت خاوندان او بانفوذ اشخاص له دولتي خزانو نه په مختلفو لارو چارو سره اغلا کوي او په خپلو جیبونو کې وهي. د ملګرو ملتونو په دې بیان کې راغلي دي چې اداري فساد داسې یو جدي جرم دی چې ټولنیزي او اقتصادي پروژې ورسره تاوان کوي او انساني ټولنې ته ضرر رسیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اداري فساد او له دولتي خزانو نه غلا او بای شکل غوړه کړی دی چې د نړۍ یو هیواد یا یو سیمه او ټولنه هم ورنه خلاصه نه ده. غلا شوی پیسې په یو حساب د نړۍ د جی ډی پی یا خالصو ملي عوایدو 15% کې تشکیلای. ملګرو ملتونو ویل دي چې هر کال 1 تریلیون یعنی 0 میلیارد ډالر د رشوت خورو او خاینو حکومتي چارواکو په جیبونو کې لویږي. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت د نړیوال سازمان د مشر میرن پټریشیا په وینا د نړۍ د ټول نفوس درېمه برخه خلک په مختلفو هیوادونو کې بنیادی خدماتو ته د لاسرسي او یا په حکومتي دفترونو کې د خپل کارونو د سرته رسولو لپاره مجبور دي چې مامورانو ته پیسې ورکړي کنه نو کارونه نکېږي. په دې مناسبت د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ په حکومتونو باندې غږ کړی دی چې د رشوت خورۍ او اداري فساد په ضد د ملګرو ملتونو د کنوانسیون مقررات نافذ کړي. د امریکا د خارجه وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی راغلی چې اداري فساد د نړۍ امنیت په خطر کې اچوي، نور جرمونو ته لار خلاصوي، د هیوادونو اقتصادي وده، د قانون حاکمیت او دیموکراسي کمزوري کیږي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP د یو اټکل لمخه هر کال چې څومره پیسې د حکومتي مامورانو په جیبونو کې په ناجایزه توګه لویږي، د ملګرو ملتونو د رسمي مرستې لس چنده دي. ملګرو ملتونو د لومړي ځل لپاره د 2003 میلادي کال د ډسمبر په 9مه د اداري فساد د نړیوالې ورځې یا انټي کرپشن ډے لمانځل پیل کړل او عمومي اسامبلې د رشوت پر ضد نړیوال کنوانسیون نافذ کړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د استرالیا پولیسو یو کس په دې تور نیولې دی چې هغه خپل میرمن وجلې ده. دغه خزه په کال 1922 ام کې درک شوې وه. د فلمورس رپورت ته زامن مومن دروروي.
لینت ډاوسن شپږ دېرش کاله پخوا په سیډنی کې لا درک شوې وه. په هغه وخت کې د دې څښتن کریس ډاوسن د خپلو دوه ماشومانو د مور له وژل کېدو نه انکار کړی وو او وای دی وی مذهبي ډلې په خاطر خپل کورنۍ خوشی کړو. د ټیچر پټ په نامه یوې استرالیایي ورسپانې جنایي ډیجیټل ویډیو خپره کړه چې دغه قضیه ته نړیواله توجه راوړول. دا ویډیو د می په میاشت کې راوتلې ده او د هغې نه راپه دې خوا څه باندې 28 میلیونه ځلې لیدل شوې ده. د لینت ډاوسن د لا درک کېدو په باره کې دوه جدا تحقیقات شوي دي. دواړو تحقیقاتو کې راغلي دي چې دا یو پیژندل شوی کس وژلی وه. یو تحقیق کوونکی په 2003 کال کې دې نتیجې ته ورسېد چې د دې پخواني میړه یو پخواني ښوونکی او د رګبي لوبغاړي د خپل واده په وخت کې د تنکې زده کوونکو سره غیر مشروع روابط لرل. د میرمن ډاوسن له لادره کېدو نه څو ورځې وروسته یوه 14 کلنه نجلۍ د ډاوسن کور ته ولاړله. رپورټونه وایي په دې هفته کې د ښوونځي زده کوونکي د نوې شاهدې په نتیجه کې به متهم کس بندي کړی شي. د نیو ساوت ویلز ایالت د پولیسو کمشنر میک فولر وایي نوي شواهد مهم دي او زیاتوي
They were predominantly statements from witnesses that helped us tie pieces of the puzzles together. No doubt it will be a voluminous brief with enormous amount of evidence.
د شاهدانو دغه ویناو د موږ سره مرسته وکړه چې د معما او ټوټې سره راټول کړو. په دې کې شک نشته دا چې له شواهدو نه به په جلدونو کتابونه جوړ شي او په څرګنده توګه له یو شمېر شاهدانو به پوښتنې هم وشي. متخصصان وایي د جنایي ویډیوګانو مشهور تحقیقات د هغه چا سره عدالت کولی شي چې اواز یې نه اورېدلی کېږي، یا که مواد متوازن او بې طرفه نه وي نو د پولیسو تحقیقات د خنډونو سره مخامخ کوي. د کریس ډاوسن مدافع وکیلان وایي احتمال لري چې مطبوعاتي خپرونې به د ده په خلاف قضیه باندې ناوړه اغیزه وکړي. د استرالیا پولیس له دې نه انکار کوي چې د ټیچر پټ په جنایي ویډیو کې زیات علاقه ښودله شوې ده چې د دغې قضیې له درو کالو تحقیقات نه وروسته ښاغلی ډاوسن ونیول شو. او کلن ډاوسن په توقیف کې دی. د ده د پخوانۍ میرمنې مړی هیڅ نه دی پیدا شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د ټولي نړۍ نه په زرګونو خلکو د پولند په یو جنوبي ښار کې مظاهره کړې دي. دوی د خپل حکومت نه غواړي چې په نړۍ کې د تودوخې د زیاتېدو په ضد سخت اقدامات وکړي. پام وکړئ، د رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته دروروي.
د لاتین امریکا د اسیایي ملکونو، د امریکا او د اروپایي ملکونو په شمول بزرګونو خلکو د پولینډ په جنوبي ښار کاتوویچ کې چې هلته سږکال د ملګرو ملتونو د اقلیم کانفرنس جوړ شوی راغونډ شوي دي. په دغو مظاهرو کې د امریکا او د اروپایي ملکونو ډیرو محصلینو او د هغوی د کورنۍ غړو هم ګډون کړی دی. د دغو مظاهرېچیانو ډیرې وایي چې د اقلیم بدلون همدا اوس د هغوی په ژوند بد اثر کړی دی. د پولینډ مقامات وایي دغه احتجاجي مظاهرې کاملا سوله ییزې وې، مګر بیا هم درې تنه مظاهرچیان هغه وخت زنداني شوي دي چې د پولیسو سره سم معمولین خطا وکړل. د اقلیم د بدلون د کانفرنس ګډون کوونکو د کانفرنس په لومړنۍ هفته کې د 2015 کال د پاریس د موافقې د اصولو د نهایي کولو په مسلې بحث کړی دی. د پولینډ د اقلیم د چارو د وزارت مرستیال میخیل کورتیکا وایي
We are still not there yet. A significant amount of work remains to be done.
موله هغه مرحله ته نه یو رسیدلی، اوس هم لا ډیر کار په مخ کې دی چې باید وشي تر څو هغه موازنه چې مونږ غواړو باید ترلاسه شي. نو کله چې مونږ د تیرې شنبه په ورځ کانفرنس پیل کړ، توقع داسې و چې د پاریس د موافقې د کار د پروګرام او هغه مسایل چې لانی دی شوی باید په پوره ډول واضح شي. مونږ باید د خپل کار په طریقې کې بدلون راولو او زیاتره د مسایلو په باب بحث ته توجه وکړو. په یو تازه راپورټ کې د اقلیم د بدلون هیئت ویلي دي چې د پاریس د موافقې د عملي کول لپاره عملی او جدي اقدامات ته ضرورت دی تر څو د نړۍ تودوخه 2.5 فارنهایت کم وساتل شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د اقلیم د بدلون د پاریس د موافقې نه د امریکا د وټولو اعلان کړی د شنبه پر ورځ ویل چې د محیط د ساتنې لپاره خلک نه غواړي چې زیاتره پیسې ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
کسه هم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش یو کال مخکې په جنگ کې ماته خوړلې ده، خو حملې اوس هم دوام لري. د امریکا غږ د خبریالې هیدر مرډک د رپورت خلاصه سید سلیمان شتاسته دراوروي.
د عراق چارواکو پرون د یک شنبه ورځ د دسمبر 9 د اسلامي دولت پر خلاف په جنگ کې د بری د کلیزي د ورځ په توګه اعلان کړی و، خو حقیقت دا دی چې د داعش وسلوالو بیا په هغو سیمو کې حمله پیل کړې دي چې د ائتلافي ځواکونو لخوا د جنگ د پیل کېدو نه مخکې په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش غټ مرکزونه ګڼل کېدل. پر عراقي ځواکونو باندې تقریبا هر ورځ په غرنۍ او صحرایي سیمو کې د داعش وسلوال حمله کوي. د سیمې اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې داعشیان په شاوخوا غرونو او بیدیاو کې پراته دي. که د خلکو اقتصادي ستونزې حل نشي، دا ویره موجود ده چې قومي او مذهبي تشنج به د عراق په دوهم غټ ښار یعنی موصل کې زیات شي. زیاته ویره د موصل په ښار کې لځایي خلکو سره ذکر پیدا شوې ده چې موصل یو وخت په عراق کې د داعش تر ټولو غټ سنګر او مهم مرکز و. تیر کال په موصل کې په هوایي او ځمکنیو جګړو کې په لسګونو زره خلک ووژل شو. د حفصې په نوم په یوه غټه کنده کې د هغو زرهاو خلکو مړي پراته دي چې د حکومتي چارواکو په وینا د داعش وسلوالو د ښار نه د وتو د مخه وژلي وو او په دغه کنده کې غورځولي وو.
They are the bodies of soldiers, government workers, security forces, and civilians. Many were murdered here. Many were also
دا د هغو عراقي عسکرو او ملکي مامورانو مړي دي چې د داعش وسلوالو د موصل په ښار کې دننه او شاوخوا سیمو کې وژلي وو. کوم سړک چې د حفصې په لورې زی امنیتي قواوې چاته تګ راتګ اجازه نه ورکوي، خو د شاوخوا کلو او باندو اوسیدونکي پر هر ورځ تګ راتګ کوي. یو شپانه په عربي ژبه له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې مونږ پوهیږو بمونه په لاره کې پراته دي، خو مونږ تګ راتګ کوو او ټوپک په لاس ګرځو. دا خبره هم سمه ده چې داعش د عراق د حکومتي قواو نه د تیر یو کال په موده کې کوم ښارګوټی نه دی بیرته قبضه کړی، خو د واشنگټن د ستراتیژیکي څېړنو د مرکز د یو تازه ریپورت له مخې د داعش وسلوالو په 2013 میلادي کال کې پر عراقي عسکرو او پولیسو باندې په اوسط ډول هر میاشت 15 حمله کړې وې. تیره میاشتې پر یوه رستوران باندې د موټر بم په حمله کې اته کسان وژل او شل کسان یې زخمیان کړل. د موصل ښار په جنگ کې په بشپړه توګه تباه شوی دی. اکثره برخې همغسې وران او شاړې پرتې دي. د آبادۍ کارونه تر اوسه پورې چا نه دي پیل کړي. په عین وخت کې د عراق پر عسکرو او پولیسو باندې مرګانې حملې د پخوا په شان روانې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د بین الاقوامي ټلی کمیونیکیشن اتحادیه رپورټ ورکړی دی چې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د نړۍ د نفوسو نیمایي انټرنیټ استعمالوي. پام وکړئ د خبریالې لیسا شلاین رپورټ ته ضامن مومند دته دراوروي.
په دغه راپورت کې راغلی دی چې په درسته نړۍ کې معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژۍ نه کار اخیستل او ورته لار پیدا کول پرمختګ کوي. راپورت وایي د انټرنیټ اکثره استعمال کوونکي په پرمختللو ملکونو کې دي او څه باندې 80% د آنلاین نه کار اخلي. مګر په راپورت کې څرګنده شوی ده چې په پرمختلونکو ملکونو کې د انټرنیټ د استعمال کوونکو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. په 2015 کال کې د انټرنیټ د استعمال کوونکو شمیر 0.5% و او په روان کال کې دغه شمیر 45.3% ته ورجک شوی دی. د بین المللي ټلی کمیونیکیشن اتحادیه وای افریقا داسې یوه سیمه ده چې د انټرنیټ استعمال پکې ډیر پرمختګ کوي. په 2015 کال کې څه باندې 2% خلکو انټرنیټ استعمالوه او په 2018 کال کې شمېر 25% ته ورجک شو. دغه اتحادیه وای انټرنیټ ډیر کم پرمختګ په اروپا او په لویدیځه نیمه کره کې کړی دی او د آسیا بحر کاهل د سیمې په هیواد انټرنیټ نه ډیره کمه ګټه اخیستل کیږي. د انټرنیټ د استعمال د ډاټا نه علاوه نوی احصایه ښایي چې د ټلی کمیونیکیشن په اساسي خدمتونو کې موبایل ټلیفونونه زیات کار اخیستل کیږي. د بین المللي ټلی کمیونیکیشن اتحادی یا ITU د احصایه لوړ رتبه ماموره اسپرانزا میک پانتی انو وای د عصري موبایل ټلیفونونو او د انټرنیټ دریم نسل یا 3G استعمال ورځ په ورځ زیاتیږي.
So there's almost 96% of the population who are now covered by mobile population signal, of which 90% are covered by 3G access. So this is a high figure, and this helps explain why we have this 51% of the population now use.
ځکه تقریبا 90% نفوس وصله موبایل ټلیفون نه کار اخلي چې 90% د انټرنیټ له دریم نسل یا 3G په چوکاټ کې راځي. ځکه دای لوړ ارقام ګڼل کېږي او دا د موږ سره امرسته کوي چې ووایو 50% نفوس اوس له انټرنیټ نه کار اخلي. مګ پانتین وایي په موبایل ټلیفونونو کې د MB د ودې په نظر کې نیولو سره د هغو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې د موبایل د خدمتونو له لارې انټرنیټ نه کار اخلي. ITU وایي هغه هیوادونه چې د ډیجیټل اقتصاد نه کار اخلي په خپل عمومي اقتصاد او رقابت کې ښه پرمختګ کوي. دغه اتحادیه وایي له بده مرغه ټلی کمیونیکیشن شبکو ته لاسرسی قیمت تمامیږي او ډیر کسان توان نه لري. بین المللي ټلی کمیونیکیشن اتحادیه وایي قیمتونه باید کم کړی شي. د نړۍ د نیم نفوس لپاره ډیجیټل اقتصاد یو واقعیت دی چې لا تر اوسه له انټرنیټ نه کار نه اخلي.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږشنا رادیو له زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ.